تواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن شنبه ده، د 1400 کال د لړم اقرب دریمه، د 2015 کال د اکتوبر 15 اپیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې په ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي، یو یې قاچاق بار بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حقپرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حقپرست 18 لوبې ګټلي او 15 بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیت هگسټ د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ یوه اوبتله او همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شامل دي. واشنگټن له ډېرو وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړندلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو هلته هم لوستلی شي. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند او هوکړې په جزئیاتو باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې د ایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي. او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالر په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پهې موږ دې ته آبادي وکړو یا پهې دلته خپل ژوند زندګي همدې دپاره راتلونکي جوړه کړو.
نور مسائل هم لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر از استانبول تطلل او تمده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخو د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې، څو ورځې مخکې ویلي و چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله من دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستانی لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درز د ترکیه په استانبول کې لاره رواني غونډې د سار دی وډیر غختلی او با دوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري څو له افغان هاوري پاکستان ته د راتلونکو تروریزم مخه ډبه او سره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخه ونیول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتونکو نه دی، خو له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي او د ترهګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوهې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لازیا تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه سي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو
ستانیزی صاحب ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژند سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط د هغه تداوم به هغه ته بل یو څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د ورپارت د څه شکل ورکې چې لګرې قلن د موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته وړي.
اندر څه تاسو فکر کوي چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو د عقیده لري نو اوربند خو وښنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي؟
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی. د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تېره ناسته د څه لپاره وه؟ رښتیا هم د دې لپاره وس د دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولای چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکۍ چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نړیوال بانک وایي د اګست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه 130 میلیون ډالرو ته رسیږي. دغه بانک په خپل تازه خپور شوي رپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له 15 لکو تر 1.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی رانږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13مې نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 130 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي. په دې 1.5 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 45.5 میلیونه ډالره، کرنیز سکتور 30.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.1 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک د زلزله له 1998 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15 لکو تر 1.3 میلیونه پورې کسان سخت اغیزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای، ژمی رانږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوګل درې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو، ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا په موږ به تبادی وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پاره راتلونکي جوړ کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وش.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی چې داخله ووسی، او بل دا چې میاش بل روس زل د واورې چې دوی خو موږ زمونږ گزاره نه کیږي، پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل دې کوم موږ سره همکاري وشي بل دې ووځو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان لپاره د دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو کرو څو د بیړني خبرګون بیرغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسې او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیارغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست د 11مې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډیری اوسیدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 5 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2016 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبه په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالفلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبي ګټلې او 15 بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبي ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 321 دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالي ده چې تمه ده د شنبه په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 بجې پیل شي. نصرت حق پرست ورستای څلور لوبي سر په سر ګټلي او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسیږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
لکه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو له یو بل سره سختې نښتې وکړې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې عبوري لارې په تېره بیا تورخم او سپین بولدک کلک تړل شوي دي چې ورسره په دواړو خواوو کې په تجارتي مالونو او کانتینرونو سربیره زرګونه مسافر هم ایثار پاتې دي. په تورخم کې ګڼ داسې خلک هم شته چې بیرته افغانستان ته د تلو اجازه نه لري او هم هلته ژوند په دې باندې سخت شوی دی چې پیسې او نور امکانات په خلاصي دودي. په دې اړه پام وکړي ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرات شینواری دغه ریپورت ده.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالمالک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا خور کاکا جی دی چې راغلی را سره نو شپې سلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس. او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې درې زره څلور زره نور خرچېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره هم دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار یې وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته اوس والا موږ هم حیران یو، دا نور خلک هم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم حیران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي، او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و، خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی ده، آپریشن شوی ده، اوس دلته راغلی شو لپاره. ولا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم اوس ډېر خلک هم دلته دا لاره بند، هم دلته پاتې شوی دي، کرنې خلاص شوی دي، هم دلته پاتې شوی دي، چې دا لاره خوشې سي، لکه سهولت پیدا سي، چې څوک ته وینې زوروي، بس نور شی نه غواړو، نور داسې کرایه خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په پنځو سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي، او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر دولسمې نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په پنځلسمه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي، او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي، چې لاغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه دی شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې.
پرون د اکتوبر 28 د پولیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي، وایي دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی اوس له یوې جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر واکسیناتورانو هم ویلي د طالبانو حکومت لخوا کور په کور د واکسین بندیز د دې لامل شوی چې ټول ماشومان واکسین نه شي او ځینې له واکسینه پاتې شي. ډاکترانو د پولیو واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوهاوي نشتوالی، له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې د دې ناروغۍ لاملونه بولي، او ټینګار کوي چې ماشومان باید د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زده ما که تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و
شراره د لوګر ولایت د اسری ورسوالۍ اوسیدونکو ده. د دې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 30 آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومان ته د پولیو واکسین وسی، وراره یې شاوخوا لس کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی.
د وراره فلجېدل مې له همدې امله دی چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي کړو او سرغړونه ترې کولای نشو.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروايي له امله له واکسینه پاتې او فلج شوي دي.
د همسایګي مې خانواده است چې متاسفانه دوه تر اولادشان یک با به مسؤلیتي خانواده یا مې پدر مادرشان د مرض پولیو متاسفانه گرفتار شوند.
موږ په ګاونډ کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسؤلیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دوړی په پخو او لاسونو فلج شوي دي. وضعیت خراب دی. که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده، خو اوس پښیمانی په درد نه لګیږي، ځکه له بده مرغه دواړه ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنځ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي، هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. د اکتوبر 14 د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14 د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوی ژوند ګواښونکې ناروغي ده، او د دې لپاره چې ډاکټر لاسه سي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري، باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې، او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی، او د 1988 کال راهیسې د ډلهیز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د منځوړلو باندې ټینګار کړای، خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه، او پر ځای جمعات پر جمعات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل،
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینونه ډیر اغیزناک و ځکه چې موږ کولای شو له هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي، په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي، یا د کورنۍ سره هلته نه وي، یا دوی خپله اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان، په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24 غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ، هغه ماشومان ژنده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي، چې دا غلط ذهنیت اوسم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي افغانستان ته، نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو.
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي، او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د نوزاد رسالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه وسوي، خو اوس هم نه وسوي. نه د برق ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده، هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچه ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي، او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نشو، یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لارم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړه چې اسلامی امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چارې، ښه وختونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه. د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوری هرکلای کوم. دې خبرونه ته مو یو افغان خبریال او یوټیوب چلوونکی رابللی ده چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی، او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی ده. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد، زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست، او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم، او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو. حسنه همدرد یم، خیدیره کسان می دی حسنه زهبی په نامه باندې او پیژنی، ځکه لکل نه تزه پر رسنی دګر کې می کار کړی په مغلومړی او کې په همدې تخلص باندې اومله روسلینه چې واده می وکړ، نو و می غوښتل چې د خپل خوان د دوی د خرمن کورنۍ تخلص زار ته واخلم. نه دمر لپاره هم حسنه زهبی په حسنه همدرد باندې بدل شول. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم، او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سره مغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست، او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم، بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه چې په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همد کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي، نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست، پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلی فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې د دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسه علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړم، د ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دل پرسې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً د ژورنالیست هم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یا یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سي باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ دخوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې له دې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم اتنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متحیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړیو کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه یې دې لامل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې مصر صدیق کم مدت و تمرت تلویزیون خبرونه په لاره پیدا کړم او د افغانستان یو ښې رسنۍ سره تقریبا سارنۍ پروګرام یا سارنۍ خبرونې د ویاند په توګه کار مې پیل کړ او د څلورنیز کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست.
صاحب ما پر وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په جنګ تو ګلمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم هم ورسلغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسرې په حیث وم. ولې ورسلغنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کښې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کښې وښیو نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېرې کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کښې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کښې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنۍ کښې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کښې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله د شاید یو څه مودې لپاره شاید د همېش لپاره استعفا مې ورکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتني آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات له لاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بلکل نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړي وو چې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یا پوړې پورته کېږي او بېرته کته کېږي د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده او دې تر څنګ یو بل څه هم ده ښه ډېری کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او ومې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې څوک خبرې کوي د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل ځانګړې توګه هغه چې د هېواده بهر میشتي هغوی نورورو ماشومان یې د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا کورنۍ ژبه ورورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل په تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو ولې ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کښې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شو چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زه به نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالې ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولې شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی، او خوشبختانه دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موسا جان، او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالي او نیک عمله واوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزې خو تقریبا معلوم وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو ترمنځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې دي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو، عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او ته، نورو کورنۍ ته دا تیار ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړي، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړي، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاغو جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همه شي ښه ذهنیت ولري. په دغه احساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیدا
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسنۍ سره، چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي، نو زه غواړم همیشه دا تیار خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان فوج شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه بیا بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانو را غواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي، او زما د خپرونې عموما میلمانې هم خزینوی یا چونی واسی نو یا ایزه را دواتوم پلایف توگه مثلا حالا چوی چیزه سبت کم خلطه و سر اخبرونه دکوم یا خند استاد لار چخه او یه تسانی و بر اخبرونه ده چه نوی نوی میکار پی شروع کرده ده چو اخبرونه میخم اپلود کلی دی حوا ده چه دی ارمال پخونه پا برخه کی یا دی ماشون دی تربیه پا برخه کی او دی ترسان دی ویان روله یا مثلا وینواله دی هنر پا برخه کی زه لیدون کتا معلومات ورکوم اغا اساسی تکی ورده اخبره کم ترسو وکلیسی پخبر جون که عملی کلی پخبر جون که پلی کلی او یو خا گتت تلاسه کلی یعنی در دری ورا موضوعات پزم که لری ام دی ماشومانو لفاره یا دی نوی نسل دی تربیه لفاره هم دی لپاره چه مثلا چنگ از وران وکلیسی چه خو وینوال و سی ناو دی ترسنگ هم چون را مونگه کولی سی پدغه طولنه که مثبت نخش بلرو در از موضوعات پزم که لری چه نوی میکار پی شروع کرده ولی غورم دوام مرکم یو چه ده چه خیلی دون که هم و سی زه دی هر وقت نتی یوتوب تراغلی هم او پو بلا بلو پلاتفارمونه که سما اخترانه چرده کرده دی زه بینم چه دی کم اخترانه لیدون که دی 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 ده اخترانه چه ما پا دیر علاقی سر پیل کرده او چه لیدون که کم دی یعنی پا دی بانی مونگا پوگیگو چه زمونگا حوادوال یا زمونگا طولنه چوم را ارتیا لری چه او باید دی مرشمان و دی زوانان و نوی نسل دی تربی و زنی پا برخه که ورد اخترانه جوری سی ایده دی پاره چه که چی دو علاقه خودلای پی دی مانات چې دوی ستدي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه او لیدل او لیدلو کنه لري په دې معنی چې موږ ټولنه متاسفه نه دی برخه نه دی لري مثلا داوس په افغانستان کې ما په افغانستان کې د هلکر لپاره حد درس او زده کړه او پرمختګ زمينه برابر ده ولې د همدې هیوادوالو لوري بچي داسې کومنت لاس کې څوای په څه ضرورت او ستاره غلې په سکرین باندې او یا هم خبرونه ست ده یعنی ډېر عجیب او غریب نظری او خبرې په خلکو لور څه وایي داسې درس وایم چې چیرې رسنۍ ښه نه وي چې چیرې یوټیوب ښه نه وي چې چیرې فیسبوک یا انستاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو موږ تاسې ولې تعقیبوو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې وو هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي فعالیت کوي او خپرونه وړاندې کوي ښایي هغه کسان لپاره موثره نه وي د 500 نورو نفر خو لپاره موثره وي موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو نو دغه لپاره ښه زغمه هم ډېر زیات دی چې زه وکړم منندوی یم د ټولو هغې هیوادوالنه نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله هغه کسان چې هر هیوادوال تشویقوي هر خلک تشویقوي هر نجلۍ تشویقوي زه د هغو څخه مننه کوم او هغه کسان چې منفي نظر هم لري خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت لري د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست ایا هغه شی چې وخت مو دی کولای شي چې مثلا په باندې پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست
چیلنجونه هم حتی کومه په ډیره کوچنۍ سطحه یو ګورو زمونږ کورنۍ زمونږ چینه وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هر ژبې هر سر پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي د دغه ټولنې د وګړو له لور څخه کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي نو صاحب زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر اخبرونه نه څه سم ثبتولی ځکه لامل یې دا دی چې څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسي هغه یو ګزارش سات کې د هېوادوالو لپاره موټه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا سطحي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دا هم محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې څوک نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په هغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي. او هماغه دي لامل شي چې ما ته مثلا زه د یو کلاس نه څو کسه جوړه شوې یم، ځکه خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم.
لن راتوی چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تیرسي، یا مثلا داسې تیرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.